افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونی زو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایل د سات په خبرونو کوو. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په موسکو کې په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسی او د افغانستان او روسي ترمن د انرژي د سکتور په شمول د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړې. انترفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې لاوروف او متقی د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د شپږمې مشورتي ناستې په څنډه کې سره ولیدل. دواړو خواوو د افغانستان د ستونزو پر حل لارې او د موسکو او کابل ترمنځ په دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز ویل شوي چې دواړو خواوو له بهره د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه د نه منلو وبلله. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد په اصولو کې منلی چې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له لسته وباسي. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې کابلوف پرون وویل د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د امنیتي خدماتو اداره د تروریستي سازمانونو له لسته څخه د طالبانو د ایستلو په باب د قانوني اقداماتو په بشپړولو بوخت دي او ژر به وروسته یې پرېکړه اعلان شي. روسیې په 2003 میلادي کال طالبان په شمالي قفقاز کې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړل. په وروستیو کې قرغیزستان او قزاقستان هم طالبان له تور لیستونو وویستل، خو تر اوسه دغو دریو هیوادونو په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې چې اسرائیل ایران ته څه ډول ځواب ورکړي، خو هغه سپارښتنه کوي چې اسرائیل د ایران د تیلو پر تاسیساتو برید نه کوي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډو په تالار کې چې هغه ډیر نه را څرګندېږي خبرلانو ته یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې ویلي و پر دغسې بریدونو خبرې روانې دي. بایدن وویل که دی د اسرائیل پر ځای وی نو به د ایران د تیلو له تاسیساتو پرته پر نورو بدیلو هدفونو فکر کړی وی. بایدن زیاته کړه چې اسرائیل پر دې هیواد ایران د تیرې سیشن بې د ورځې د توغندویز پراخ برید پر وړاندې د غچ اخیستونکې اقدام په اړه کومې نتیجې ته نه ده رسېدلی چې د دې هیواد په وړاندې څه ډول او څرنګه اقدام ترسره کړي. بایدن همدارنګه وویل چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو باید د هر راتلونکې اقدام په اړه په پریکړه کې د امریکا ملاتړ په پام کې ونیسي او زیاته کړه چې ده هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د یوې بشپړې جګړې د مخنیوي لپاره نړیوال ملاتړ راجلب کړي. د امریکا د ولس مشر تر دې څرګندونو مخکې پرون د ایران لوی مشر آیت الله علي خامنهای په تهران کې د جمعې په خطبه کې پر اسرائیل د ایران برید قانوني او مشروع بالا وویل چې که التیاوي تهران به بیا هم دغه کار ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په بیروت کې وویل چې په لبنان کې د حضور خی چې هیواد د حزب الله تر شا ولاړ دی. عراقچی خبریالانو ته وویل د ایران اسلامي جمهوریت په اسرائیل باندې د بریدونو د دوام اراده نه لري، خو د اسرائیل د نورو اقداماتو په صورت کې به حتما سخت ځواب ورکړي. له بلې خوا د اسرائیل د پوځي ویان پرون جمعه وویل د پوځ د اټکل له مخې د دې اونۍ په لومړیو کې په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو له پیل رئیس د حزب الله د وسلوالې ډلې شاوخوا 2500 غړي وژل شوي چې پکې یو شمېر جنګیالي او د کنډکونو قومندانان شامل دي. د اسرائیل پوځ دا هم ویلي چې د اسرائیل په شمال کې په یوه جګړه کې د دوه اسرائیلي سرتیري وژل شوي، خو پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د سپیس ایکس او تسلا اجرایوي رئیس ایلان ماسک بنن شنبه د پنسلوانیا په بټلر ښار کې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری پالو د کاندید پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه په هغه ځای کې جوړیږي چې ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې له یوه وژونکي برید څخه روغ ووت. ماسک پرون جمعه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي زه به د ملاتړ لپاره هلته یم. د ټرمپ کمپاین تایید کړي چې ښاغلی ماسک به د ځانګړو میلمنو په منځ کې وي. دا به د ټرمپ د وژلو لپاره له ناکامې هڅې وروسته چې ماسک سمدستي ورڅخه خپل ملاتړ اعلان کړ لومړی ځل وي چې نوموړی په ښکاره په عام محضر کې د ټرمپ د ملاتړ لپاره د کمپاین په یوه غونډه کې راڅرګندېږي. ماسک په ورستیو میاشتو کې د ټرمپ لپاره خپل ملاتړ ډیر کړی او په شخصي توګه په سیاست کې ډیر پانګونه کړې. هغه د جمهوریت پالو د کاندید په ملاتړ د سیاسي عمل په نوم یو عالی کمیټه جوړه کړې چې د رایو د ترلاسه کولو پر هڅو ډیر پیسې لګوي. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین دا غونډه دقیقا په هغه ځای کې جوړیږي چې یو ټوپکوال په ډزو د ټرمپ ښایي غوږ ټپي کړ. د هغه یو ملاتړی ووژه او څو نورې ټپیان کړل. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په بایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو د یو راپور لپاره هم وخت لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي داعش له افغانستان د باندې مرکزونه لري او دوی د سیمې له هیوادونو غواړي چې دې ډلې ته د جلب او جذب اجازه ورنکړي. طالبانو په زلونو ادعا کړې چې د داعش خراسان ولایت څنګه ځپلې ده، خو په 2021 کال کې د دې ډلې بیا وخت رسیدو وروسته داعش نه یوازې په افغانستان کې خونړیو بریدونو ته دوام ورکړی، بلکې د بریدونو لمنې نورو هیوادونو ته هم غځولې ده. خغلی متقی پرون په موسکو کې ویل چې داعش په ورستو کې وتونه چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. نور تفصیل به له اسمت سروانه واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون جمعه د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل چې د داعش روزنیز مرکزونه د افغانستان له پولو دی باندې دي او د دې ډلې غړي له بهر څخه افغانستان ته راغلي دي. تر دې مخکې طالب چارواکو ویلي وو چې داعش په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشانه هم په پاکستان کې دي. متقی د مسکو فارمټ پشپشمه غونډه کې وویل دوی د سیمې په ټولو هیوادونو ژغ کوي چې په داعش کې د خپلو اتباعو د جذبېدو او افغانستان او نورو هیوادونو ته د تخریبي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د هغوی د لیږلو په مخنیوي کې همکاري وکوي. د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزای هم وایي چې داعش بهرنۍ پدیده ده او د نورو د ګټو لپاره د افغانستان له خاورې او ځانګړو شرایطو استفاده کوي.
چې موږ په منطقه کې هم د افغانستان مشکل نه ده، بلکې د منطقې مشکل ده. یو ویروس ده چې هغه د خاصو رژیمو د استقرار د منځ وړلو لپاره تابع کېږي، عیار کېږي. دا چې په دې کې پاکستان لاس ولري یا تاجکستان لاس ولري، یو اندازې ممکن دی هغه حکومت او سیاستونه یې، یو برخه هم احتمال لري دا چې هغه خپل بشري قوه د دوی تربیه کېږي، عیار کېږي.
تیرونه د طالبانو المرصاد خبری شبکه د داعش د دریو نیول شویو غړیو اعترافونه خبره کړل. دا کسان په کابل کې د سنبلې په 12مه د لوی څارنوالۍ مخې ته په وژون کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی وو. څرګنده نه ده چې د دوغه کسانو اعترافونه په کومو شرایطو کې اخیستل شوی دي. د لوی څارنوالۍ مخ ته په بریټ کې 15 کسانو ته مرشوب لا اوشته و. هغه مهال داعش د بریټ مسؤلیت ومانه. په ویډیو کې چې المرصاد پر خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر خبره کړې، داعش ته منسوب درې غړي اعتراف کوي چې د تیرې میاشتې په بریده او یو شمېر نورو حملو کې لاس درلود. دغه کسان چې دوی افغانان او درېمې د تاجکستان تبعید وایي چې داعش دوی کلونه وړاندې جذب کړي او د روزنې لپاره د بلوچستان کوټې ته لیږلي وو. له بلې خوا د نړیوال بحران ډلې غړي ګریم سمیت فرانس پریس خبري اژانس ته وویل لویدیزو استخباراتي چارواکو ورته ویلي چې د داعش خراسان ډلې پر وړاندې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په شمول له طالبانو سره همکاري دوام لري او دا چاره طالبانو ته اجازه ورکوي چې د ترهګرو په وړاندې وژونکي اقدامات وکړي. سره لدی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې جګړه سړه شوې، خدایش لا هم خنړیو بریدونو ته دوام ورکړي او حتی له افغانستان په بهرنیو هیوادونو کې بریدونه پلان کړی دي. د ډلې په مارچ میاشت کې په مسکو کې د یو کنسرت پر حال په بریټ کې تر 140 کسان ووژل او په جنوري کې د ایران په کرمان کې په بمی بریدونو کې تر 90 کسان ووژل.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندې کې د ماشومانو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم ماشوم دی؟
اصلا سن خو د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بینړی کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر و کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه یې رسېدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه یې رسېدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګورۍ کې، ماشومانو په کټګورۍ کې راځي. بیا دا کټګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه به راشروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار او مور باندې د ماشوم حق داده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغین را وروسته د پالنه او روزنه پر اړه باندې باید ډیره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې کله چې طفل یې په غیر مرحله کې مثلا صحت ته زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د تفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي. سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ترسیږي، د تفولیت مرحله نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ترسیږي، دولس کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړل د محیط او د ماحول پر اړه باندې، نو ډیر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازمه ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
دا خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا ده چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه ده چې له موږ ځای نه بنسټ او تهداب د دې کرکټر او د دې شخصیت او د دې ښې روزنې را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته پوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنه او د روزنې پر اړه باندې همدغه مسائل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنه او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتيري لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو پر اړه باندې، د تعلیم پر اړه باندې، د امکاناتو پر اړه باندې، د سهولتونو پر اړه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډیر زیات متظره دی هغه او سه پذیره قشر دی جامعه چې د ماشومان دی داسې ماشومان دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محرومه دي، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډېر کم امکانات او ډېر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دي. دا ته توجه کړل پکار دي د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی، دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي، د وړکتونونو په توسعه کې، د دوی په زیاتولو کې، د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي. دا وړکتونونه باید د حد ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي، هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي، تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي، هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي، بیا په وړکتون باندې، وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي. نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان، چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حقیې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول، په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خو دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي او ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت د موږ تاسې د عقیدې او د دین له لحاظ هم جواز نه لري، او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداري وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کېږي، یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کېږي، او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي، او یا هم مثلا د استادانو کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي، هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي، خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي، مکاتب او د تعمیرونو په رابطه باندې مثلا مشکلات وو. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي، ورته تعمیر او سرپناه د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي، او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي، اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب، د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو له ټولو نه بده دا چې د شپږم سمنه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناست طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې، چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، له خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغسې حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلیي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محرومه شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ به د څه شي په تمه باندې وو، یا به دا ټولنه کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي، دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې له هغه نه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېره زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېره زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېره زیات مشکلاتو سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادي مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
په خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولی شي که ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه خلی دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه هم دغه خلک دی او د مملکت آینده سازان هم دغه قشر ده هم دغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده نو کله چې توجه ورته ونیشي کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي د دوی تربیه سالمه نشي یو ناپوه یو بې تعلیم یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې نو کله چې دغه ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په کې ټیټه شي ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي په دوی باندې ډیره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغې ماشومان په آینده پورې تړلې دي د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ ځپلې ټولنه ده جنگونه پکې تیر شوي دي دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیات شي محدودیتونه باید ایست شي د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده نن ماشوم ده سبا ځوان ده او بل ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړیږي همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده نو توجه محروم قشر دی آسیب پذیر قشر دی او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات شدی همدغه قشر تشکیلوي دې ته باید زیاته پاملرنه وشي او په دې برخه کې ډیر زیاته سرمایه گذاری وشي سهولتونه باید ورته ایجاد شي
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا ښه لباس تیار کا ښه ښوونځي کې دې شامل کا مګر دې بے پروايي له وجې دا کار نه کوي دغلته چې ماشوم بیا عقده اخلي که په دې خبره ته وکړي هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي دا به څومره خطرناک اول خپل کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي خو ماشوم د تعلیم نه بے برخې کیږي او دا چې ماشوم ته په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي ولی کله چې د بلوغ مرحله ته رسیږي بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یوه حده پورې پختګۍ ته رسیږي بیا دوی دا فکر کوي بیا د خپل کورنۍ په رابطه باندې د خپل پلار مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي یا دوی وایي چې دا د موږ پلار مور و چې د موږ په حق دا ظلم کړی ده له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعت کورنۍ فقیر کورنۍ وي بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعت دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي هغوی ته ښه شرایط برابره کړي تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سر ته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي سالمه تربیه د دوی وشي په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکارۍ نه خلاصیږي خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی او بیا که د پلار او مور بے وسه او بے کسه وي او ناداره وي څه ونه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې که هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړل شي په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالم خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی دی او حتی ډیره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکانات په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلار سره مخ شوی چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بے پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګیږي د ټولنې په درد ولګیږي که په آخر کې په غټو ټکو کې خپله مشوره دغسې کورنیو ته تاسې ولرئ چې څه رقم اولاد وروزئ چې بالاخره هم د تاسې په درد دوازي هم د مملکت په درد دوازي.
دقیقه خبره ده کله چې سالمه روزنه ماشومان وانخلي او دا ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي په جامعه کې به خشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هیڅ څرک به نه وي کې د ما غوښتنه د ټولو افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالمه روزنه کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي. د دې تر څنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي که چیرته موږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازینه لار ده چې موږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې که ماشومان دي که جنکیان دي د توجه وکړو او د دې وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسې یو عظیم قشر له درس نه ول تعلیم نه محروم دي د دغه حالت نه باید راووز.
ډیر زیات مننه.
کور ودان ډیر مننه.
قدر من دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرز کې چې است علم مال او ملګری
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځنګړي و مې ورځ خبرونه ته مرابول نن د جالب معلوماتو لړۍ کې خبرې غي چې د خیبر لوی جرګې لپاره څه تدابیر نیول شي بي لدی هم خبرې غي چې په مصر کې د حضرت موسی علیه السلام د وخت تور موندل شوی دا او پاکستان کې بیا ذاکر نایک ته لخپلې وې اقدام نه د ورپیخ جنجال په اړه هم خبرې کوي خو تر هڅه لمړی د ونی د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی د افغانستان په اړه د غرب د لیوالتیا کمیدلو اشاره امریکا افغانستان لپاره د سفارت څوکۍ تر کمولو وروسته د ځانګړي استازي څوکۍ هم ختم کړه شنون کې وايي غرب افغانستان کې اشتباهات وکړل ځکه افغانستان لپاره اوس خپل ماموریتونه هم غیر جدي نیولې دي
افغانان یا افغانستان مسله دا شاته کیږي او کله چې افغانستان مسله شاته شي نو بیا افغانستان د منطقوي رقابتونو او نیابتي جګړو ډګر ګرځېدلی
خصوصا د ښکېلتیا په موضوع کې او د بشري مرستو د لړۍ د غځېدو او د چټکتیا په اړوند باندې دوی همیشه دپاره نیک قدمونه اخیستي دي او دغسې اراده هم لري چې د تعامل یا د ښکېلتیا دغه دروازه پراخه کړی شي
افغانستان لپاره د جلاوطنه حکومتونو اعلانولو هڅې خلک وایي افغان سیاسیون چې د هر نوي پلیټ فارم نوم واوري په سبا یې ډلې ډلې شوي وي او د جلاوطنه حکومت موضوع به هم دغسې مسخره کړي
د افغانستان په اړه د تاکید کې د دولت لویه ستونزه دا ده چې لا تر اوسه داسې شخصیتونه یا ګوندونه په دغه اقدام کې نه تر سترګو کیږي چې د افغانستان ملت ته یا د افغانستان ملت یو اکثریت ته د منلو وړ
د پښتونخوا د تاریخ تر ټولو ستره لویه جرګه. پاکستانی ملیشو د خیبر لوی جرګې په خیمو بریدونه کړي. پی ټی ایم او اپریدی قومونه وای په وج زور به د دیش زره سازو رابلل جرګه در نه کوو او امنیت به هم شل زره قبایلی ځوانانو نیولی وي.
یو ځلې د جرګه اټین شي او جرګه مونږ وشي پښتون تاسو سره مونږ کار دی چې څومره توان هم کړی یوې په سروې نسل اخلم و یو گزار دی چې کړی یو سړی د ما ویشته نو دوه وی دی ولې مینه ښه واوره
دلته بیا هم وایم وچ په چیلنج جرګه در نه کوو والا چې د سارونه مهم لاړ شي په دې وجود کې چې یو ځل وینه غړېږي جرګه به کېږي جرګه به کوو سارونه ورکوو خو د خپل وطن اتحاد اتفاق د خپل وطن خاوره.